دا خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د امریکا حکومت له افغانستانه د بهرنیو اتباعو په ګډون د ایستل سویو افغانانو او د دې پروسې د مدیریت په اړه د پلټنو امر وکړ. دا هم اوري چې په پاکستان کې د ځینو افراطي ډلو تحرکات زیات شوي. په دې اړه یو تحلیل خپروو.
ځینې خلک دا فکر کوي چې هلته چې دغه طالبان را خوش سول نو دوی یو ځل بیا د منظمېدو په حال کې دي او دوی کولای شي چې یو ځل بیا په پاکستان کې خپل بردونه زیات.
په بل لاپور کې اوري چې خلک شکایت لري په دولتي روغتونونو کې درمل نشته.
نړیوالې ټولنې همدا غوښتنه ده چې په دغې برخه کې د روغتونونو سره ډېره زیاته مرسته وکړي، دوایانې راولېږي.
د نړۍ د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو مشران تر دوو کلونو وروسته ځانګړې غونډه کوي. دوه اونیزه پروګرامونه هم خپروو د هر ماشوم لپاره او کور کلی. صفي الله ستانکزی په پیل کې خبرونه وایي. د مهمو خبرونو سرټکی د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی له نړیوال بانک او د پیسو له نړیوال صندوق نه وغوښتل چې د افغانستان د مالی ملاتړ چارې له سره پیل کړي. لسګونه افغانانو چې د امریکا د فولبرایت تحصیلي بورسونو لپاره نوملیکنه کړې له امریکا غوښتي چې د دوی مرکې بشپړې کړي. او په سودان کې سلګونه مظاهرچیان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. بشپړ خبرونه. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی له نړیوال بانک او د پیسو له نړیوال صندوق نه وغوښتل چې د افغانستان د مالی ملاتړ چارې له سره پیل کړي. وانګ یی دا خبره تیره ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د ګاونډیو هغې غونډې ته وکړه چې تهران کې جوړه شوې وه. رویټرز اژانس د چین د بهرنیو چارو د وزیر په حواله لیکلي، افغانستان اوس مهال ټولو برخو کې بیا جوړونې ته اړتیا لري او پراختیا ته یې باید لومړیتوب ورکړل شي. وانګ یی له امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې پر افغانستان لګول شوي یو اړخیز بندیزونه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي دوی د یو مسؤل حکومت په توګه د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. امیر خان متقی دا خبره پرون ماښام په دوحه کې هغې ناستې ته وکړه چې د څوارلسو هیوادونو سفیرانو او ځانګړو استازو ګډون پکې کړی و. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي د غونډې ګډونوال تر ډېره د اروپایي هیوادونو ډیپلوماتان وو. امیر خان متقی د رسمیت پیژندنې ترڅنګ له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه هم کړې چې امریکا ته ووایي د افغانانو پر ملي شتمنۍ بندیزونه لیرې کړي. طالبانو غونډه کې ویلي چې دوی له څلوېښتو کلونو وروسته په افغانستان کې یو حاکم نظام رامنځته کړی دی. د طالبانو د حکومت نږدې دوه نیمې میاشتې پوره شي خو تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا یوې سناتوري او په عراق کې د پاوز پخوانی افسر وړاندیز کړی چې یو بې پلوه کمیسون د افغانستان کې د دوی شل کلنې جګړې هر اړخ وڅېړي. تامی و ډکورد چې د عراق په جګړه کې پښې هم له لاسه ورکړي پرون وویل موږ باید پوه شو چې افغانستان کې موږ کومه تېروتنه کړې. دغې سناتوري ویلي د امریکایي مالیه ورکوونکو میلیاردونه ډالر افغانستان کې ولګول شول خو ملت جوړونه ونه شوه او د دوی له راوتلو په یوه اونۍ کې نظام ړنګ شو. له دې وړاندې د امریکا د ولسمشر په ګډون نورو چارواکو له افغانستان د خلکو د خپلو ځواکونو د وتلو ننګه کړې او ویلي دي دوی هغه هدف ترلاسه کړ چې پسې راغلي وو. لسګونه افغانانو چې د امریکا د فول برایت تحصیلي بورسونو لپاره نوملیکنه کړې له امریکا غوښتي چې د دوی مرکې بشپړې کړي. دغو خلکو په آنلاین توګه د لاسلیکونو د راټولولو یو کمپاین هم پیل کړی دی. دغو لاسلیکونو شمیر د همګړۍ څه باندې اووه نیم سو ته رسېدلی چې اکثر د 2022 او 2023 تحصیلي کلونو لپاره د فول برایت بورسونو غوښتونکي فول برایټران او فعالان دي. د چینج په نوم د لاسلیکونو د راټولولو په پاڼه کې د یاد کمپاین مخ ته وړونکو د امریکا له بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې د فول برایت بورسیو لپاره د هغو افغانانو مرکې واخلي چې سیمی فاینل دور ته لار پیدا کړې ده. دوی شکایت کړی چې لومړی د کووید 19 په خاطر دوی مرکې یو کال وځنډېدي او سږ کال د نورو هیوادونو د فول برایت غوښتونکو ته د مرکو وخت ورکړل شوی خو د فول برایت ازموینو افغان ګډونوالو ته چا له احوال نه دی ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د دغو افغان فول برایت غوښتونکو د کمپاین په تړاو څه تبصره نه ده کړې. مخکې له دې د راپورونو له مخې لسګونه افغانان چې هند او یا نورو لویدیځو هیوادونو ته په بورسیو کامیابه شوي د وروستیو تحولاتو او د پروازونو د نشتوالي په خاطر په افغانستان کې پاتې دي. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې به سبا ماښام د افغانستان او پاکستان ټیمونه سره مخ شي. دا ټیمونه د متحده عرب اماراتو او عمان په کوربتوب د روان نړیوال شل اوریز جام په دویم ګروپ کې شامل دي. افغانستان خپل لومړی لوبه په لوی توپیر له سکاتلند ګټلې او پاکستان هم د هند او نیوزیلند لوبډله ماته کړې ده. پاکستان په ګروپ کې اول او افغانستان دویم ځای لري. د هر ګروپ د سر دوه لوبډلې به د پنځو لوبو تر نتیجې وروسته سیمی فاینل ته لار پیدا کړي. تر سبا نویو لوبو رامخ کې نن په نړیوال جام کې آسترالیا او سریلانکا چې په اول ګروپ کې شامل دي سره مخ کیږي. د سودان امنیتي ځواکونو یو شمیر مظاهره کوونکي نیولي چې دقیق شمیر نه دی معلوم. دا نیول د پوځي کودتا په تعقیب کې په داسې حال کې کیږي چې نړیوالې ټولنې د دې هیواد پر پوځ بندیزونه زیات کړي دي. د اسوسییټډ پریس په وینا په سلګونو مظاهره چیانو د سودان د پلازمینې په بخښنې سره د سودان د پلازمینې خرطوم په ختیځ کې د سړکونو پر سر د خنډونو د لرې کولو پر مهال پر امنیتي ځواکونو ډبرې وویشتلې. د خرطوم په شمال کې امنیتي ځواکونو په لسګونو مظاهره چیان د اوښکې بهونکي ګاز او ربړي مرمیو په ډزو وویشتل. د سودان د اطلاعاتو وزارت چې لا هم د سودان لرې شوي حکومت ته وفادار دی ویلي امنیتي ځواکونو د پلازمینې کنټرول لا شدید کړی دی. د سودان پوځ د اکتوبر 15 نیټه اعلان وکړ چې لومړی وزیر عبدالله همدوک نیولی او په دغه هیواد کې بیړنی حالت اعلان کړ. او تمه ده د نړۍ د شلو لویو اقتصادونو یا جیشل ډلې مشران روانه اونۍ د ایټالیا په روم کې په حضوري ډول سره غونډه وکړي. د کووېډ 19 له پیل راهیسې دوی ټولې غونډې آنلاین او نیمه حضوري وې. سپینې ماڼۍ ویلي د امریکا ولسمشر جو بایډن او لومړی میرمن جیل بایډن به نن د واشنگتن روم ته ولاړ شي. د جیشل سرمشریزه داسې وخت پیلېږي چې تمه ده د اکتوبر په 1 په ګلاسکو کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون سرمشریزه جوړه شي.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 13 اګست میاشت کې له افغانستانه د بهرنیو اتباعو په ګډون د ایستل سویو افغانانو او د دې پروسې د مدیریت د څرنګوالي په اړه د پلټنو امر وکړ. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي امریکا دوی لسیزې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه کړې او سر اړتیا لیدل کېږي چې دوی د تخلیې د پروسې د څرنګوالي په تړاو ځینې پلټنې وکړي. بلخوا د امریکا ځینو پخوانیو سناتورانو او پوځي جنرالانو په افغانستان کې د امریکا د 40 کلنې جګړې په تړاو د یو تحقیقاتي کمیسیون پر جوړېدو ټینګار کړی دی.
له افغانستان د امریکایي عسکرو له وتلو نږدې 2 میاشتې پوره کېږي، خو لا یې هم له دې هېواد د خپلو اتباعو او هغه افغانانو د ویستلو لړۍ نه ده بشپړه کړې چې له دې هېواد سره یې کار کړی دی. د روان میلادي کال په اګست میاشت کې امریکایي عسکرو له افغانستانه د وتلو سره سم له دې هېواد د بهرنیو اتباعو او د هغه افغانانو د ویستلو پروسه هم پیل کړه چې له دوی سره یې کار کړی و او په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخ و. امریکا په دغه ماموریت کې چې د اګست میاشت تر 1 دوام وکړ، شاوخوا 1,00,000 کسان وویستل. خو د امریکا دغه پروسه د دې لپاره له انتقادونو سره مخ شوه چې لا هم ګڼ شمیر بهرني اتباع او هغه افغانان چې فکر کېږي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی پاتې دي. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن امر کړی چې د اګست په میاشت کې د تخلیې او انتقال پروسه دي له سره وارزول شي. ښاغلی بلینکن چهارشنبه ناوخته د بهرنیو چارو وزارت په انسټیټیوټ کې وی غونډې ته ویلي مني چې د اګست په میاشت کې د ډله ییز انتقال په پروسه کې ستونزې وي، خو دوی اوس دغه بهیر له سره ارزوي.
and relocation effort in Afghanistan. ما په یو لړ داخلي بیاکتن امر کړي چې په افغانستان کې زموږ د ډلېز ایستلو او ځای پر ځای کولو پر برنامو او اجرات تمرکز کوي. موږ به دا د زده کړې او د لاخه کار کولو فرصت للا سور نه کړو.
We will not let this opportunity to learn and do better pass us by.
ښاغلی بلینکن ویلی امریکا د خپل ځان د خوندیتوب لپاره هم هڅه کوي ترڅو مطمئن شي چې د ورغلو کسانو له خوا د دې هیواد کورنی امنیت ته ګواښ نشته. نوموړي په ټینګار سره ویلي چې امریکا په افغانستان کې په تېرو 2 لسیزو کې له ترهګرۍ سره کلکه مبارزه کړې ده. له دې ورهاخوا بیا د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سرپلټونکي هم روانه اونۍ ویلي و چې دوی به له افغانستانه د ایستل شویو کسانو د پروسې ځینې برخې بیا وڅېړي. په ورته مهال بیا د امریکا پخواني سناتور او پوځي جنرال ټامي ډکورت ویلي باید په دې ټولو پوهېږي چې امریکا په افغانستان کې په تېرو 10 کلونو کې ځینې تېروتنې وکړې. هغه ویلي د امریکا د دې 10 کلن مزل د څېړلو په تړاو باید یو کمیسیون جوړ شي او دا باید وڅېړل شي چې د امریکا میلیاردونو ډالر ولې په سمه توګه مصرف نشول. د نوموړي په خبره د امریکا په میلیاردونو ډالر د مالی ورکوونکو پیسې مصرف شوي، خو هلته ملت جوړونه ونه شوه او د افغانستان حکومت په یوه اونۍ کې سقوط وکړ.
په افغانستان کې په دې وروستیو کې د بېوزلۍ اندازه زیاته سوې ده چې ملګرو ملتونو هم په دې اړه خبرداری ورکړی دی. په افغانستان کې مې د لوږې او بېوزلۍ د زیاتېدو په تړاو د ننګرهار د سوداګرۍ خونو د مدیره هیئت له غړي زلمي عظیمي سره مرکه کړې. په پیل کې مې ورڅخه پوښتنه کړې چې علت څه دی.
تاسو بهتره معلوم دی چې په افغانستان کې یو نظام ړنګ شو، بل نظام منځته راغی. تاسو بهتره معلوم دی چې سیستمونه ټول متوقف شو، د خلکو کاروبار ودرېدو. البته په افغانستان کې چې څومره خلکو مخکې رژیم دولت کې کار کول، البته شل لکه کسان دې بیکاره شو په کورونو کې کېناستو. د دې سره د تجارت هغه کارګو چې د تجاران د افغانستان د بهر ملکونو اجناس واردو افغانستان ته هغه کارګو هم ودرېدو. نو په واقع زموږ په خزائنو کې، په بانکونو کې زموږ سرمایه ټول د خارجي بانکونو کې کنګل شو. دغه ټول عوامل دی چې په افغانستان کې مواد خوراکي یا مواد اولیه افغانستان کې موږ تولیدات نه لرو، زیربنا نه لرو. په واقع چې دغه اوس دپاره د افغانستان خلک د فقر او بیچارهګۍ سره مخامخ دی. نو دغه فلحال دغه موضوعات فلحال خلک
عظیمي صاحب، هغه کسانو چې شخصي کاروبارونه درلودل او ګڼو کسانو د دوی تر لاس لاندې کار کوه، د هغوی کاروبار ولې اغیزمن سوی او دوی ولې خپل کارکونکو ته ماشونه نسي ورکولی؟
دا خو د څه دی لکه زه یو صنعتکار په رابطه تاسو سره بحث کوم چې زه خپله یو صنعتي کارخانه لرم چې هغه کارخانه کې ما سره په حدود دی اتیا کسان کار کوي. نو تاسو بهتره معلوم دی چې زما مواد خام پر لار کې ایثار شو، د نو د پیسو د وجه نه چې پیسې زما په بانکونو کې کنګل او ماته مواد خام را نغی، زموږ په بانکونو کې پیسې متوقف دي. د دې وجه نه موږ کارګرانو ته رخصت ورکړو چې تاسو راشئ خپل کورونه کینئ. موږ سره مواد خام نشته، پیسې نشته، تر څو چې سیستمونه فعال شي موږ مواد خام هم راشي، زموږ پیسې ناست راشي، بیرته کاروبار نارمل شي، دا ان شاء الله تاسو بیرته خپل کارونه ته راوغواړو. نو دغه څنګه مشکلات که شخصي خلک دي، که تجاران دي، که صنعتکاران دي، د دغې وجه نه خلکو ته مشکلات پیدا شوی دی.
بلې، طالبانو ویلي دي چې په دې برخه کې پر یوه طرحه کار کوي چې هم د دولتي کارکوونکو ماشونه ورکړل سي او هم د کاروباریانو دپاره د فعالیت زمینه برابره سي. په دې برخه کې د دوی هڅو کومه نتیجه ورکړي؟
دا ټوله دنیا ته معلوم دی چې امارات اسلامي تر څو دنیا یا نور ملکونه دې په رسمیت ونه پېژني، ډیپلوماتیکي اړیکې شروع نه شي، اقتصادي اړیکې شروع نه شي، زموږ پیسې بانکونو نه رها نه شي. دا واضح خبره چې افغانستان خلک په واقع مشکلات سره مخامخ کیږي. اوس امارات اسلامي چې دوی سره نه پروژې شته، نه په خزانه کې پیسې شته، نه په بانکونو کې پیسې لري. د مخکې حکومت نه هم د خلکو تنخواګانې په حکومت باندې دوه میاشتې پاتې، اوس د اوسني حکومت چې طالبان راغلي دي د دوی سره هم په خزانه کې پیسې نشته. دا خلک چې کار کوي، روزګار کوي، خو د دغې وجه نه کوي چې یو مړی رزق ځان ته وګټي، خپل بچو ته وي. البته چې پیسې نه وي نو دا خلک به څه وکړي؟ حقیقت چې سیستمونه ټول مدهم دی او ټول خلک د مشکل سره مخامخ.
بل عظیمي صاحب، تاسو ویل چې په لسګونو کسانو ته تاسو د کار یا رزق زمینه برابره کړې ده. که وضعیت دغسې دوام کوي، تاسو به بالاخره څه کوئ؟ خپل کارخانه به بل ځای انتقالوي، تړي به یې که بله چاره ورته لري؟
والا ما څومره ولیدو، نظارت مې وکړو په افغانستان کې تقریبا هغه ملي تاجران یا ملي صنعتکاران چې دلته په افغانستان کې دي، تولیدات کول، د افغانستان خلکو ته خدمت کوو. اکثره په داسې فکر وکړه چې په شلو کسانو کې یو لس کسان دي بهر ملک ته انتقال شي، خپل سرمایه انتقال کړي دي. هغه خلک دلته په افغانستان کې فلحال دپاره پاتې دي چې هغوی سرمایه په بانکونو کې گیر پاتې دی، دین خپل سرمایه ویستلی شي، بې سرنوشت فلحال پاتې دی. که دغسې یو حالات یو شرایط دي، نو په واقع سره چې هر سړی به ځان ته تصمیم نیسي. تجار خو په افغانستان کې چې اوس پاتې دی، په افغانستان کې دي خدمات ترسره کوي، یا خلکو ته خدمات کوي، یا د ځان د ګټې دپاره کوي. دا خو دا معنا نه ورکوي چې تجار په نور ملکونو کې دي ځان نشي کولی چې نور ملکونو ته انتقال کړي. تجار په هر مملکت کې د دې ته ډېر په جګه سره تجارانو ته د قدر په وړ په سترګه ګوري. خو متاسفانه چې په افغانستان کې موږ په دې دېرش او شلو کلونو کې ډېر زیات وځورېدو. تجاران اختصاب شو، تجاران په قتل ورسېدو. زموږ زورواکان او فاسد خلکو موږ نه په زوره پیسې غوښتلې، په ډېر سختو شرایطو کې افغانستان خلکو ته خدمت کړی دی.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونو د مدیره هیئت غړی زلمی عظیمی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 له ازادي راډیو واوري.
په ننګرهار کې هدفي وژنې زیاتې سوې دي. د ځینو بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی، خو داسې پېښې هم شته چې په اونو کې د خلکو را زړول سوو مړو سره خبرداری لیکل سوی دی چې داعش ډلې ته جاسوسي مه کوئ. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال بشیر ګواش په راپور کې.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په تیرو لسو ورځو کې د 14 کسانو مړې موندل شوې دي. د مشال ریډیو د راټول کړو معلوماتو تر مخه په دغه کې د تیر حکومت سره کارکونکي دینی عالمان او ځوانان شامل دي. د دې ترڅنګ پر طالبانو هم وخت په وخت بریدونه کیږي چې ذمہواري داعش وسلواله ډله پر غاړه اخلي. په ننګرهار کې حالات دومره کړکیچن دي چې ډیری کارپوهانو له مشال ریډیو سره د دې رپورت لپاره خبرو کولو ته زړه ښه نه کړ. البته خبریال زیار خان یاد وایي د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې داعش او طالبان کوښښ کوي چې د مذهبي جګړې په کولو سره پر یو بل برلاسي ووسی. دغه په نه د بې امنۍ مهم لامل دی. نوموړي د اکتوبر په 8مه مشال ریډیو ته وویل
د داعشیانو او طالبانو ترمنځ اختلافات چې دغه اختلافات وی ولوی برخه مذهبي اختلافات کڼل کیږي. د همدغه اختلافات د دې لامل شوی چې د دینی عالمانو وژنې یو څه ډیر شي، ترور یو څه ډیر شي، ځکه طالبان هم خپل پلوي دینی عالمان لري او خای داعش هم خپل پلوي دینی عالمان په ننګرهار او خصوصا په د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې ولري. نو خای دا د مذهبي جګړې پایلو او چې اوس یو څه شدت یې اخیسته.
په افغانستان کې د تیر ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت د اگست په 15مه سقوط او پر ځای طالبانو د چارو واګې واخیستې. تر دغه مودې مخکې افغان ملي امنیتي ځواکونو په ننګرهار کې د داعش او طالبانو پر خلاف ګڼ عملیات کړي وو. په دې عملیاتو کې د داعش وسلوالې ډلې ګڼ مشران وژل شوي او په سلګونو غړي یې نیول شوي وو. خو کله چې طالبانو کابل ونیو نو د زندانونو دروازې یې خلاص کړې او په دې توګه د دوی خپل او ترڅنګ یې داعش جنګیالي هم آزاد شول. په ختیځو ولایتونو کې د څېړنیز مرکز طرزی بنسټ د داعش او طالبانو پر دښمنۍ دوه تحقیقاتي لیکنې خپرې کړې دي. لیکوال داود محمدی وایي په ننګرهار کې نن سبا وژل کېدونکي کسان یا د پخوانی حکومت سره د تړاو یا د داعش د غړیتوب او یا هم د طالب چارواکو په نامه وژل کیږي. هغه د اکتوبر په 8مه مشال ریډیو ته ویل تر ټولو خطرناکه خبره دا ده چې د اکثره وژنو ذمہواري څوک په غاړه نه اخلي.
که د طالبانو ځین جنگیالیو ته قینات ورنکړل شي، ډار ورنکړل شي، ډېر زیاته ویره داشته چې دغه جنگیالي چې تر اوسه پورې یوازې جګړه دوی کړې ده د داعش لکو ته واوري. دا د داعش لپاره د ټول اسانه ارزانه لاس لاندې یو د سربازګرۍ فرصت دی چې دوی په لاس باندې لري. د تیر نظام ځینې سربازانو سره، نظامیانو سره اوقدوي چلند کېږي سره لدې چې طالبانو ځینې عمومي افواهم اعلان کړي دي. خو بیا هم ځینې سربازان ځورول کېږي، د هغوی تعقیبېږي، پوښتنې در کېږي. داسې معلومات هم شته چې که دا وضعیت را دوام ولري ډېر زیات سربازان ممکن د خپل ځان د ساتنې پر داعش لیکو ته واوړي او دا به ډېر زیات خطرناک کار.
د مشال ریډیو د څېړنې تر مخه په ننګرهار کې ځینې خلک د طالبانو لخوا له کورونو لومړی وستل شوي او بیا یې مړی موندل شوي دي. په دوی کې ځینې یې د سلفي مدرسو زده کوونکي او استادان وو. خو د طالبانو چارواکي دا نه مني چې خپل مخالفین په دې طریقه وژني. البته د طالبانو یو مرکزي ویان بلال کریمی وویل پر خپلو وسلوالو یې ټینګار کړی چې د چا کور ته ورنشي. هغه د اکتوبر په 8مه مشال ریډیو سره په خبرو کې دا هم زیاته کړه چې په طالبانو کې بې اتفاقي نشته او د داعش وسلوالې ډلې زور یې ختم کړی دی.
نی واړه واړه تحرکات چې کیږي د اسلامي امارت مجاهدین ډیر سره غزای ته ځم چې بیا هغه اشو بیا کوم فتنه سي سره ورته کوي هغه تکوي او لمنځ ځخې وړي او واړه واړه تحرکات چې وی دغه متاسفانه د ملکي خلکو ته زیان پکې اوښته د خدای هڅه روانې دي د مجاهدین له طرفه ځکه چې دا بالکل صفر تر اچیر سي او دا مزاحمتونه بالکل ختم سي. ځینې استثنايي پیښې شوي دي که چا د مجاهدین له نامه څخه غلط استفاده کړې وي هغه بیا تعقیب شوي دي. په ګیري کېږي حقوقو کې تصفیه روانه ده. ځینې کسان چې تخطي کوي تقلفات کوي هغه تعقیبېږي او بیا د عدلي ارګانو ته سپارل کېږي. ولې په پرنسپ کې په اصولو کې هیچ چا اجازه نه شته څوک د چا کور ته ننوځي د چا حریم نقص کړي.
د طالبانو د ننګرهار والی د اکتوبر په 15مه په یوه امنیتي غونډه کې ویلي وو چې په ښار کې د امنیت ساتنې لپاره نور وسلوال زی په زی کړی او د داعش وسلوال ډلې ختمولو لپاره یې کمربندونه قوي کړی دي. خو داعش بیا د اکتوبر په لومړیو کې په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې خپل خواره واره جنګیالي راټول کړي او د سختو حملو پلان یې تیار کړی دی. په تیرو دوو میاشتو کې چې له کله راهیسې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، داعش وسلوال ډلې په کابل، کندوز، مزار او ننګرهار کې د ځینو لویو حملو ذمواري منلې ده.
په افغانستان کې د ځینو شرکتونو او قراردادي کمپنیو کارکوونکو نن د یوناما دفتر مخې ته لاریون وکړ. دوی وایي چې نړیوال بانک د دوی شاوخوا 40 میلیونه ډالر نه دي ورکړي.
د یو سلو 40 ساختماني شرکتونو کارکوونکي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما دفتر مخې ته راټول شوي وو او د نړیوال بانک لوري د هغو پروژو د پیسو د نه پرې کولو له امله شکایت کوي چې کار یې پکې کړای دی. په کابل کې د یو ساختماني شرکت مشر حاجی اسماعیل وایي هغه پروژې چې د نړیوال بانک له لوري مالی ملاتړ کېده او د تړون له مخې د کار د پیل درې میاشتې وروسته باید دغه بانک پیسې ورکړي وای، خو په خبره یې د افغانستان د وروستیو بدلونونو له امله د ځینو پروژو له بشپړېدو وروسته هم ورته پیسې نه دي ورکړل شوي. ښاغلی اسماعیل وایي د دغو شرکتونو شاوخوا 40 میلیونه ډالر په نړیوال بانک کې بند پاتې دي.
مثلا ما پروژې سرکسازی داشتیم در خواجه جم و پروژې مو تکمیل شوه،
د سړک جوړولو پروژې درلودې، پروژې مو بشپړې شوې خو پیسې مو نه دي ترلاسه کړې. نور پروژې مو ډېر تر سلمیر سلنه چې کارونه مخته تللي هم درلودې، چې د دې لپاره چې نظام بدل شو او نړیوال بانک هم په دې برخه کې د شرکتونو سره مرسته نه کوي. وضعیت مو ډېر بد دی، زیات کارګر درلودې چې اوسې پیسې او تنخواګانې نشو ورکولی. زموږ غوښتنه دا ده چې لطفا زموږ پیسې
پروژه های خود و او کارگرا فعلا بسیار زیاد مشکلات اقتصادی دارند.
خوشحال امرخیل هم چې د نړیوال بانک په مالی ملاتړ د واټونو جوړولو لڅو پروژې بشپړې کړي وای، هر شرکت په سلګونو کارګر او کارکونکو درلودل چې اوس یې د خپل کړي کار په بدل کې خپلې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي او اوس له سختو اقتصادي کړاوونو سره لاس او ګریوان دي. د ښاغلي خوشحال په خبره نړیوال بانک کې آن هیڅ یو ایمیل ته هم ځواب نه دی ورکړی.
زموږ حقوق په باندې دي تقریبا د مجموعه شرکتو 40 میلیونه ډالر حقوق په پاته دي. دا د افغانستان د خلکو پیسې دي، دا د دولت پیسې نه دي، دا د امارت پیسې نه دي، دا د خلکو پیسې دي. او زموږ په قرارداد کې واضح نوشته دي ستریوه میاشته به تاسو ته ټول انوایسونه اجرا کوو. متاسفانه چې دا درېیمه میاشته موږ ته انوایسونه نه دي اجرا شوي، حتی یو جواب نه راکوي. هیڅ کارمند بانک جهاني درته
هڅه مو کړه په دې اړه په کابل کې د یوناما دفتر او د نړیوال بانک د مخکنیو چارواکو نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه پوښتنې مو ځواب نه کړي. نړیوال بانک په افغانستان کې په تیرو 40 کلونو کې د ګڼو پروژو لکه د روغتیا، تعلیم او بیا رغونې په برخه کې مالی ملاتړ کاوه، چې د پخواني حکومت له سقوط او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره دوی هم افغانستان پرېښود او په سلګونه هغه بنسټونه، ادارې او کارکوونکي یې بې برخلیکه کړل چې خپلې چارې او پروژې د دغه بانک په مالی ملاتړ مخته وړي. له دې مخکې هم د کورونا ویروس لپاره د افغان جاپان روغتون چارواکو ویلي و چې نړیوال بانک دغه روغتون مالی ملاتړ بند کړای او دوی له دریو میاشتو را په دې خوا خپلې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي او نه هم دغه روغتون ته کوم طبي تجهیزات پیرلی دي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پاکستان چارواکي لاهور ښار ته نږدې د څلورو پولیسو د وژل کېدو او د لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د پنجاب پولیسو ویلي چې د تحریک لبای کې پاکستان له غړیو سره د لاهور په لمن کې شخړه شوې ده. د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال احمد شاه زمین څخه مې د بحث په پیل کې پوښتنه وکړه چې د تحریک لبای کې پاکستان ډلې تازه نافرمانۍ څومره جدي دي.
تحریک لبیک پاکستان یو سختدریزه مذهبي ډله ده چې له دې وړاندې هم دوی د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې تظاهرات کړي وو، خو نړۍ پیش رامنځته شوې وي. دغه ډله شاوخوا 15 کلنه سابقه لري. له دې وړاندې هم دوی کوشش کړی وو چې د پاکستان سر ښار اسلام آباد ته راسي او هلته د حکومت په ضد ځینې اقدامات وکړي، خو دغه وروستي تظاهرات چې دوی پیل کړي دي د اکتوبر له 28 نیټې څخه پیل شوي دي او د دوی دوه مهمې غوښتنې دي. یو غوښتنه د دوی دا ده چې د دوی مشر صاد رضوی دي له بنده خوشی کړل سي، او دوهمه غوښتنه دا ده چې له پاکستان دي د فرانسې سفیر وشړل سي. نو حکومت په جواب کې دا ورته ویلي چې د پاکستان کې د فرانسې سفیر شړل د دوی لپاره ډیر خطرناک عواقب لري او دوی له یو شمیر بندیزونو سره مخامخ کېدلای سي، نه یوازې د اروپایي اتحادیې لخوا بلکې د نړیوالو لخوا هم پر دې باندې فشار زیاتېدلای سي، ځکه چې پاکستان وار له مخه له یو شمیر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. نو په دې اړه باندې هغوی د حکومت خبرو ته غاړه نه کښېښوده چې په نتیجه کې یې دغه وروستۍ خو ډب رامنځته سو، او تر دې دمه د تحریک لبیک پاکستان او د پاکستاني پولیسو ترمنځ په خو ډب کې شاوخوا څلور پولیس وژل شوي او 230 نور ژوبل شوي دي.
د پاکستان حکومت ویلي دی چې د تحریک لبیک ډلې په وړاندې به داسې چلند کوي لکه د نورو افراطي وسلوالو ډلو په وړاندې چې دوی کوي. په پاکستان کې په دې وروستیو کې نورو افراطي ډلو هم خپل تحرکات زیات کړي دي، خصوصا هغو ډلو چې د پاکستان د حکومت لخوا منع اعلان شوي دي. دغه تحرکات ولې پیل شوي؟
د پاکستان وفاقي کابینې پرون په اسلام آباد کې غونډه کړې وه. په هغه غونډه کې د پاکستان پوځي مشرتابه او استخباراتي مشران هم ګډون کړی وو، او دوی په خپل باس کې په دې نتیجه ورسېدل چې نور به له تحریک لبیک پاکستان سره د یو سیاسي ډلې په توګه چلند نه کوي، بلکې له دوی سره به د یو وسلوالې ډلې په توګه چلند کوي، یعنی دوی به ځپي په هر حالت کې او په هر ځای کې. او بلخوا د پاکستان په قبایلي سیمو کې په دا وروستیو کې یو شمیر وسلوال بریدونه رامنځته شوي دي چې په هغه کې نه یوازې د پاکستان امنیتي سرتیر وژل شوي دي، بلکې ځینې عام وګړي هم وژل شوي دي، او د عام وګړو دغه وژنه له ډېر مودې راهیسې روانه ده. ځینې شنونکي په پاکستان کې دغه فکر لري، یا ځینې ځایي اوسېدونکي دا وایي چې یو ځل بیا پاکستاني طالبان راپورته سوی دی یا د راپورته کېدو په حالت کې دی، او دوی د پاکستان پر امنیتي ځواکونو دغه نیوکه کوي چې دوی په مخنیوي کې پات راغلي دي. خو د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا دا وایي چې دوی تر خپل وسه پورې د دغو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي او دوی ځپلي هم دي. او بل لوري بیا دا دی چې لکل راهیسی په افغانستان کې د تحریک طالبان افغانستان حکومت راغلي دی، یو شمیر پاکستانی طالبان هلته بندیان ول، لکه مولوی فقیر محمد سو د هغه سره سلګونه نور کسان دي، نو هغوی هم را خوش شوي دي. نو ځینې خلک دا فکر کوي چې هلته چې دغه طالبان را خوش سول، نو دوی یو ځل بیا د منظمېدو په حال کې دي، او دوی کولای سي چې یو ځل بیا په پاکستان کې خپل بریدونه زیات کړي. او هم دې ته په کتو سره د پاکستان استخباراتي مشران او د پاکستان ولسی مشران کابل ته سفرونه کړي دي، او له طالبانو سره مخکې هم دغه خبرې کړي وي، او له دوی څخه دا ژمنې اخیستې وي چې دوی به هیڅ چاته اجازه نه ورکوي پر افغان خاوره چې د پاکستان پر ضد عملیات وکړي.
اوس شنن کې څه وایي چې آیا طالبان دا وړتیا لري چې دغه ژمنې چې دوی له ګاونډیو هیوادونو یا پاکستان سره کړي دي هغه به عملي کړي یا عملي کولای سي؟
طالبان په خپل افغان طالبان له یو شمیر ستونز سره مخامخ دي. هغه که یو خو اقتصادي ستونز دي، نو بلخوا د دوی د مشروعیت ستونز ده چې دوی تر اوسه پورې د نړیوال لخوا دوی نه دي تسلیم شوي یا دوی ته مشروعیت نه دي ورکړل شوی. او پر سربیره پر دې بیا په طالبانو کې د نن داسې خبرې کیږي چې دوی په خپل سره متحد نه دي، د دوی په خپل منځ کې هم ځینې اختلافات تر اوسه پورې موجود دي چې نه دي حل شوي. هغه د کابینې د اعلانېدو سره څرګند سوال او بیا ورسته زیاتره شنونکي دا فکر کوي چې طالبان لا هم تر اوسه پورې دومره نه دي توانېدلي چې دوی د ځینو سخت دریځو ډلو مخه ونیسي، لکه د القاعده خبره کیږي که څنګه پښکاره دوی دا وایي چې دوی القاعده ته اجازه نه ورکوي او د القاعدې مخه بنیسي. او همدا ډول تحریک طالبان پاکستان دی، ځینې نورې وسلوالې ډلې دي، خو طالبان دا وایي او چې دوی دغه وسلوالو ډلو ته مخه نه ورکوي چې دوی بریدونه وکړي. او پر دې سربیره خو ځینې شنونکي دا فکر لري چې طالبان لا تر اوسه پرې په هغه حالت کې نه دي چې دا هر څه په سمه توګه پر مخ یوسي.
ډېره مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال احمد شاه اعظمي چې په پاکستان کې مو د وروستیو تحولاتو په اړه سره خبرې وکړې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو مشران د شنبه او یکشنبه په ورځو د ایټالیا په پلازمینه روم کې غونډه کوي. په تیرو نږدې دوه کلونو کې چې په نړۍ کې د کورونا وبا خپره شوې ده، د جیشل هیوادونو غونډه دا پلا ځانګړې ګڼل شوې ده. جزئیات له احمد شیبره.
د جیشل د راتلونکي اونۍ د پیل د سرمشري ځانګړتیا په دې کې ده چې د لومړي ځل لپاره د دغو هیوادونو مشران په حضوري ډول په غونډه کې برخه اخلي. د سپین ماڼۍ په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د امریکا لومړی میرمن جیل بایدن به ټاکل شوې ده چې نن د امریکا په وخت غرمه 12 بجې له واشنگتن روم ته روان شي. د د جیشل غونډې ته ناوخته تګ به ولسمشر بایډن ته دا فرصت ورکړي چې د سهار لخوا د امریکا د کورنۍ لګښت لایحې پر سر موافقه ترلاسه کړي. ټاکل شوی ده چې د امریکا په وخت نن سهار ولسمشر بایډن د استازو جرګې له ډیموکراتانو سره د روم تر سفر مخکې وګوري. د امریکایي رسنیو په باور د ډیموکراتانو مشرانو داسې سیګنالونه ورکړي دي چې دوی موافقې ته نشتی دي. په دې بودیجه کې روغتیایي پروګرامونه، د وړکتونونو سمون او د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره نږدې 500 میلیارد ډالر شامل دي. بایډن غواړي چې د دغو لګښتونو پر سر موافقه ترلاسه کړي او بیا اروپا ته سفر وکړي، ځکه چې د جیشل تر غونډې وروسته د اکتوبر په 1 د سکاتلند په پلازمینه ګلاسکو کې د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو غونډه ده. د ایتالیا سریزم ماریو دراګي وویل د روم غونډه د انزوا مخه نیسي، د هغې انزوا چې روغتیایي بحران رامنځته کړی ده. خو بل لور ته دا هیلې د روسیې او چین ولسمشرانو کمزوري کړي دي، ځکه چې ولادیمیر پوتین او شی جین پینګ د روم په غونډه کې د ویډیو کانفرانس له لارې برخه اخلي. د راپورونو له مخې د جیشل یو شمېر مشران به تر غونډې مخکې روم ته ورسېږي او دوه په دوه غونډې به وکړي.
له دې سره 4:30 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له صفي الله ستانکزي نه اوري.
امرالله صالح ویلي زلمی خلیلزاد د افغانان تیرستلی او اوس په مرکو باندې خپله ناکامي نشي پټولی. د لرې کړای شوي جمهور رئیس اشرف غنی مرستیال ښاغلي صالح دا خبره د زلمی خلیلزاد د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې کړې ده. صالح په خپل ټویټر باندې پر خلیلزاد په نننیو توندو نیوکو کې هغه د افغانستان د سقوط او وروستیو تحولاتو اصلي مسؤل بللی دی. زلمی خلیلزاد دا اونۍ له سی بي اس ټلویزیون او وروسته له کارنګي بنسټ سره مرکه کړې چې پکې تر ډیره د خپل ماموریت او فعالیتونو ننګه کوي. لزګونو افغانانو چې د امریکا د فول برایت تحصیلي بورسونو لپاره نوملیکنه کړې، له امریکا غوښتي چې د دوی مرکې بشپړې کړي. دوی یو آنلاین کمپاین هم پیل کړی دی. په خوست کې 9 د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي. 3 پکې داسې کسان هم شته چې د خلکو په وژنې تورن دي. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې به سبا ماښام د افغانستان او پاکستان ټیمونه سره مخ شي او د سودان امنیتي ځواکونو یو شمېر مظاهره کوونکي نیولي چې دقیق شمېر لا نه دی معلوم.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د پاکستان په وړاندې لوبې ته تیار دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به سبا د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې له پاکستان سره لوبه وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت 6:30 د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي فرید خوتک ازادي رادیو ته وویل چې دې لوبې ته پوره تیاری لري او افغان لوبغاړي به د لوبې د ګټلو په تکل میدان ته ښکته شي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام ټولو سیالیو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د نړیوال جام سیالیو خپل لومړی لوبه کې اسکاټلند ته په ستر توپیر ماتې ورکړه او سبا چې د پاکستان پر وړاندې د نړیوال جام سیالۍ په لړ کې خپل دویم لوبه لري، د هغې لپاره هم لوبغاړو پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله چې نتیجه به خوي.
افغانستان خپل لومړی لوبه له اسکاټلند په ستر توپیر وګټله. پاکستان که څه هم د شل اوریزو لوبو پیاوړې لوبډله بلل کېږي او په روانو سیالیو کې له دې وړاندې د هند او نیوزیلند په څیر پیاوړې لوبډلې ماتې کړې، خو د پاکستان د کرکټ پخوانیو لوبغاړو ویلي چې افغانستان پیاوړې لوبډله لري او پاکستانی لوبډله ما تکړی دوی ته بده حیرانتیا خبره نه وی. په نیمروز او تخار ولایتونو کې د فوټبال لیگ سیالۍ پایته ورسېده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو په اساس د نیمروز فوټبال غوړه لیگ چې 4 مخکې د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوی وو، د ابو مسلم فوټبال لوبډلې پاتلولۍ پایته ورسېد. په دغه لیگ کې سعادت، سیستان، برادران نورزاد، ابو مسلم، انقلاب، استقلال، خیسته، تلان، میوند او همبستګي لوبډلو ګډون کړی وو چې د دې سیالۍ واتلې لوبډلې د افغانستان د ویدیزه تلانو لیک کې د لوبیدو جواز هم ترلاسه کړ. په تخار کې هم د فوټبال غوړه لیک سیالۍ د پیروزی لوبډلې پاتلولۍ پاتې ورسېدې. د تخار فوټبال فدراسیون رئیس سمیع الله سالیزاده وایي د تخار فوټبال غوړه لیک کې لسو لوبډلو 5 د یو بل سره سیالۍ وکړې چې د لیک د پیروزی لوبډلې پاتلولۍ پاتې ورسېد.
دو اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدل سي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک شکایت لري چې په دولتي روغتونونو کې درمل نسته. طالبان بیا وایي چې دغه ستونزه به حلوي. نور په دې راپور کې
حسن د هرات ولایت اوسیدونکی دی. کیسه کوي چې د کورنۍ یو غړی ناروغ و، دولتي روغتون ته یې د درملنې لپاره بیولی و خو اړین درمل نه دي ورکړل شوي او ورته ویل شوي چې له بازار یې وپیري. حسن وایي دا یوازې دی نه و بلکې په خبره د ټولو ناروغ لرونکو همدا حال و.
کورنۍ می ناروغي درلوده. ناروغ می څو ورځې مخکې روغتون ته یوړو. په خابه پر روغتون کې درملو خوص نشته. روغتونونه د درملو د کمښت سره مخ دي. دا یو لوی ستونزه ده.
په لویدیځ هرات او ختیځ ننګرهار کې ستونزه یې وده.
زمانو موسی ده دلته پر روغتونونو کې دوایانې ډېرې کمې دي. کله هم چې یو مریض روغتون ته لاړ شي ډاکټر ورته دوا لیکي هغه دوا په روغتون کې دننه نه پیدا کیږي. مریض مجبور او مکلف وي چې لاړ شي بهر نه دا دوا واخلي.
په دې اړه د افغانستان د بیلابیلو نورو ولایتونو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي او وخت په وخت راپورونه هم پرې شوي دي. خو ستونزه اوس دومره پراخه شوې چې تر پلازمینې را رسېدلې ده. د کابل اوسیدونکي تمنا
په تیر حکومت کې د روغتونونو خدمتونه ډېر ښه وو. روغتونونه ډېر مجهز وو. په دولتي روغتونونو کې به درمل ناروغانو ته ورکول کېدل. اوس ناروغانو ته درمل نه ورکول کېږي. آن یو عادي سیرون چې ناروغ ته تطبیقېږي هغه اړ دی چې خپله یې واخلي.
مریض مجبور است خودش خریداری وکنه.
د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال هم په دولتي روغتونونو کې ناروغانو ته دومره درمل ورکول کېدل چې تر یو بریده به له دوی سره مرسته وشوه. خو هغه مهال ناروغ لرونکو شکایت درلود چې باید ټوله نسخه درمل په روغتون کې ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤلین دا مني چې په روغتونونو کې د درملو د نشتون ستونزه موجوده ده. خو دوی ادعا کوي چې دا ستونزه له مخکینی حکومت پاتې ده او په تازه شویو بهرنیو مرستو کې هم د درملو اندازه ډیره کمه ده. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو د برخې مرستیال ډاکټر عبدالباری عمر:
درمل کم دي. له پخوانه تیر نظام دلته بنسټیز کار نه ده کړی. سټاک کې د پام وړ څه نه و پاتې. که و هم ډیر کم و. هغه د دو روغتونونو د ضرورتونو بسنه نسی کولی. نو په همدې لحاظ مشکلات طبعا شته. او خارجي مرستې که مخکې راغلي او که څه نه څه د اوسو ورځو کې راغلي وي هغه کې هم اکثر خوراکي توکي زیات دي. درمل هم پکې دي.
ښاغلی عمر وایي دا مهال په افغانستان کې 2300 روغتیایي مرکزونه شته چې له دغو روغتیایي مرکزونو 2301 د صحتمندۍ په پروژې پورې تړلی دي. د ده په خبره ګلوبل فنډ اعلان وکړ چې د اکتوبر میاشتې لپاره 15 میلیونه ډالر د UNDP په لاس NGO-ګانو ته ورکول کیږي. خو دا پروسه لا تر اوسه هم نه ده پیل شوې. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ د قطر، متحده عربي اماراتو او بحرین لخوا په مرستو کې چې شاوخوا میاشت مخکې شوې وي درمل هم وو. خو دوی وایي دا درمل دومره نه و چې د روغتیایي مرکزونو او ناروغانو ستونزې دې هوارې کړي. تازه بیا اروپایي ټولنې ویلي چې افغانستان سره د بشري مرستو په لړ کې د تېرې جمعې په ورځ د 28 تنه درملو یوه محموله دغه هیواد ته رسیدلې ده. د کونړ ولایت اوسیدونکي خان له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې له افغانانو سره مرستې وکړي.
د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی ځکه دوی سره داسې وس نشته چې هغې به د بار نه دوایانې راواخلي. مخکې به داسې و چې په هسپتال کې به دوایانې ورکول کېدلې. دوایانې به وي په وخت باندې د مریضانو ته به دوایانې ورکول کېدې. نو د نړیوالې ټولنې هم دغه غوښتنه ده چې په دغې برخه کې د روغتونونو سره ډېره زیاته مرسته وکړي، دوایانې راولېږي. بل دغه د جمعې هم را ورسېده. په دې کې اکثره مرستیاګانې هم زیاتېږي. دغه زکام او سینه بغل نور دغه مرستیاګانې بیخي زیاتېږي.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت مرستیال ډاکټر عبدالباری عمر هم له نړیوالو غواړي چې د روغتیا برخه سیاسي اجندا ته نه داخلوي.
نړیوالو خیریه سازمانونو او خیریه بنسټونو څخه مهیله دا ده چې دوی دې د خپلو تعهداتو او ژمنو مطابق چې د افغانستان له خلکو سره په تېر نظام کې درلودل په هغو دې وفا وکړي او د مرستو پرېکوندې نه کوي، بلکې مرستو ته دې ادامه ورکړي. د افغانستان خلک نن په یو بد حالت کې قرار لري، بالخصوص درملو ته ډیر ضرورت شته. نو دوی دې د صحت برخه، دوی دې د روغتیا برخه سیاسي اجنډا ته نه داخلي. دا یو بې پولې برخه ده.
ښاغلی عمر ټینګار کوي که دا برخه سیاسي اجنډا ته داخله شي یو بشري ناورین به رامنځته شي چې پړه به د هغه چا په غاړه وي کوم چې په خبره په دې برخه کې د افغانستان له خلکو سره یې ژمنې او تعهدات درلودل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه،
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو سلامونه می اومنی. پولیو یا په ماشومانو کې د ګوزن ناروغي یو خطرناک ناروغي ده، نو ځکه باید ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. له موږ سره مېلمه د عام روغتیا په وزارت کې د کتلوي معافیت د ملي پروګرام مسؤول ګلخان ایوب دی. ډاکټر صاحب، په پایل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په پایل کې دغه دغو ماشومان شمېر راته وایي چې دوی په پولیو باندې اخته شوي دي.
د نیک مرغه چې په دې روان زیږدیز کال کې یوازې یوه مثبته پیښه د پولیو د ناروغۍ لرو، چې هغه هم د دې زیږدیز کال په لومړیو میاشتو کې رامنځته شوې ده. او دغه پیخه د غزنی د ولایت د اندړ ولسوالۍ نه راپور شوې ده. له نیکه مرغه چې د جنوري د میاشتې نه موږ تر دې مهاله پورې بله د پولیو کومه مثبته پیخه نه لرو، او انشاءالله چې موږ ډاډمن یو چې کچېرې په یو ښه کیفیت سره موږ سراسري کمپاین په ټول هیواد کې پلی کړو، کوم هغه لازمې تیاریانې چې دي تدابیر چې دي هغه موږ د هغې د نیولو په درشل کې یو. البته موږ خو د پولیو کمپاین ترسره کوو، خو د دغه کمپاین ترسره کولو دپاره موږ د تیاری په درشل کې یو. موږ غواړو چې دغه کمپاین د نومبر د میاشتې په اتمه نیټه باندې په هیواد کې پلی کړو. د دې پلان د جوړولو یا د عملي کولو دپاره نور په مخ کې ډېر وړاندې کارونه دي چې هغه باید وشي. هغه دا چې لنی کمرګه موږ خو شبکه لرو، یعنی د مرکز د نیولې تر ډېرو لرو پرتو سیمو او بانډو پورې هلته زموږ دغه بشري ځواک چې دی دا شتون لري. نو د دوی لکه بیا د سره تنظیمول، بیا دوی ته د کمپاین د خط اجرا کونې دپاره روزنیز کورسونه په لار اچول، او بیا دوی ته لکه هغه واکسین او نورو مهماتو رسول، او بیا په ټولنه کې د پوهاوي د کچې لوړول، دغه ټول هغه کارونه دي چې باید د کمپاین نه د مخه ترسره شي.
بله، د سکول کمپاین با د نورو کلونو له کمپاین سره څه توپیر ولري؟
ډیره ښه پوښتنه وکړه. ګوري، تاسو د رسنیو د لارې نه موږ څو ځلې له بده مرغه چې هیوادوال هم شاهد دي، بیا بیا ځلې به مو ویلي چې موږ په سراسري کمپاین کې 10 میلیونه ماشومانو ته موږ غواړو چې د پولیو د واکسین څاڅکي ورسوو. خو له بده مرغه چې په هغه مهال به موږ نه 4 میلیونه ماشومان د امنیت د نشتون له کبله پاتې کېدل. نو اوس خو دغه ډاډ حاصل شوی دی چې هغه ماشوم که چیرې د غره په یو ډېر لمنو کې یا پوڅوکو کې هم اته ژوند ولري، دغه ماشومانو ته به موږ چې کلونه د پولیو د نعمت نه محروم و، انشاءالله چې په دې کمپاین کې به موږ ماشومانو ته د واکسین څاڅکي رسوو، او هغه ویره او هغه اندېښنه چې په تیرو کمپاینونو کې زموږ سره وه، انشاءالله په دې کمپاین کې نشته. نو زموږ سره اوس یو ښه خبره همدام ده چې دینی عالمان زموږ سره ملګري شوي دي، د ممبر د لارې نه لکه د خپلو ټولنو د لارې نه پیغامونه ټولنې ته رسیږي. او تاسو پوهیږئ چې زموږ ټولنه یو مذهبي او سنتي ټولنه ده، نو د دینی عالمانو لکه خبرې ډېر په غور باندې اوري.
په سږني کمپاین کې چې د پولیو پر ضد کېږي، او تاسو واکسین چمتو کړی ده د ماشومانو لپاره، په کوم شمېر ماشومان تاسو په پام کې لرئ چې واکسین به یې کړی؟
ډېره ښه پوښتنه وکړه. البته دغه موږ په تیرو کمپاینونو کې هم په دې پیمانه پلانول، 10 میلیونه د 5 کالو نه ښکته ماشومان دا موږ په پلان کې راوستل. خو هغه پلانونه د دې اوسني پلان سره دا توپیر لري چې هغلته به یوازې د کاغذ په مخ کې د عملي بڼه به نه ده اختیاروله. خو اوس مهال نو زه په دې باوري یم چې هغه 4 میلیونه ماشومان چې پر کمپاین کې زموږ نه پاتې کېدل، هغوی ته به په دې کمپاین کې موږ د پولیو د واکسین چارج کې ورسو.
که څه هم بار بار مونږ د پولیو د واکسین پر زخت خلکو ته خبرې کړي، خو بیا هم په ځینو سیمو کې لیدل کېږي چې یو شمیر خلک د پولیو د واکسین پر وړاندې یو ډول بې پروايي کوي، خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین نه ورکوي. تاسو په دې کمپاین کې چې شروع کېږي به څومره مطمئن یې چې هغه کسان چې د پولیو واکسین خپل بچو ته نه ورکوي دا تجربه ورکوي؟
دا ځل کمپاین زما په آن باندې د تیرو کمپاینونو سره ډیر زیات توپیر لري، ځکه هغه مهال چې وو په کلو او بانډو کې د خلکو ذهنیتونه چې وو دا ګډوډ وو. حتی په هغه وخت کې داسې ډنډوري اوازې د واکسین په ضد باندې کېدلې چې ګویا د واکسین داسې ناوړه اغېزې خندي، یا فرضاً زموږ ټولنه کې خود ما تاسو ته مخکې هم ویلي چې مذهبي او سنتي ټولنه ده، دغه ناوړه تبلیغاتو کې داسې هم ویل کېدل چې دا لکه د امریکایانو پروژه ده، یا د دې کې داسې خبرې کېدې چې هغه علمی اساس او بنسټ نه لري. داسې ویل کېدل چې لکه دا د بیزوګانو په غوښو کې دا واکسین جوړ شوی دی. خو په دې اړه باندې مونږ د دینی عالمانو، نه یوازې د افغانستان د دینی عالمانو بلکې د نړۍ د دینی عالمانو چې په هغې کې د سعودي عربستان د حرمینو لکه فتواګانې، همداسې د دیوبند د مدرسې فتواګانې، یعنی د ډیرو معتبرو لکه دارالعلومونو د هغوی فتواګانې زموږ سره شته. حتی د قطر کې یو ډیر ستر اسلامي مرکز دی، نو د هغوی لکه موږ سره دې فتواګانې شته. او هغو ټولو په دغه فتواګانو کې د پولیو د واکسین تطبیق ته اجازه ورکړې ده. او اوس مهال چې ممبر هم زموږ سره ملګری شوی دی، نو موږ به د پخوا په پرتله اوس ډیر ډاډمن یو چې دغه د پولیو د واکسین څاڅکي به ټولو هغو ماشومانو ته چې هغه د واکسینولو دپاره د هغوی عمر مناسب وي هغوی ته به ورسوو.
بله، او خلکو ته چې لا هم د پولیو په خطر نه پوهیږي او د پولیو واکسین یو بې ارزښته شی ورته ښکاري، د تاسو مشوره څه ده؟
پولیو خو داسې یوه ناروغي ده چې یا ماشوم وزنی او یا یې په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. دغه ماشوم که مړ شي ډېر ښه دی، زه باور کوي زه د ده په مرګ ډېر خوشحاله کېږم. نظر دې ته ګوري، تاسو حدیث دی نو هغه داسې وایي چې لکه ډېره نیکمرغه کورنۍ هغه ده چې په دې کې ماشوم وي، یعنی ماشوم ته دومره غټ لکه په یو حیثیت په یو خوښۍ باندې قائل شوی دی زموږ د اسلام مبارک دین. او بیا ویلي چې ډېره بدمرغه کورنۍ هغه ده چې په هغې کې معلول ماشوم وي. نو دغه معلول ماشوم چې دی دا نه یوازې دا چې خپله د دې ماشوم دپاره تل عمر یې چې دی په کړاو او په زکاو تیریږي، دا بیا نه د خپل ځان دپاره، هم د خپلې کورنۍ دپاره، هم د ټولنې دپاره بیا د اوږو بار جوړیږي. نو د دغه د اوږو بار چې دی دا ډېره ستره علاقه بیا د زړه خوراک دی. نو د دغه زړه خوراک د مخنیوي په خاطر باندې د ټولو میندو او خویندو نه زما دغه غوښتنه ده چې په خپلو اولادونو باندې رحم وکړي، د ناوړه تبلیغاتو له اغېزې لاندې رانشي. او دغه دوه څاڅکي واکسین چې هغه هم زمونږ واکسیناتوران د دوی د کورونو ته دروازې ورسوي، نو دوی دې د خپلو ماشومانو د روغتیا او سلامتیا دپاره دغه دوه څاڅکي واکسین تطبیق کړي. او مونږ ګټه به هم په کې دای چې هېواد به هم د پولیو د شتون نه پاک شي، او د نړۍ د نورو هیوادونو سره به مونږ هم د هغوی په قطار کې ودرېږو.
ډېره زیاته مننه تاسو باندې اوسئ.
تاسو نه مننه کوم.
درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم، چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو قدر منوریدن کو سلامونه می اومنی. آیا داسې کسان مولی دلی چې د هر چا سره بخیلی کوي؟ بخل او حسادت شخص او ټولنه ته کوم مشکلات جوړولای شي؟ او په ټولنه او کورنۍ کې څنګه د حسادت او بخل مخنیوی کولای شو؟ نن هم دا موضوع څېړو. د دې موضوع د لاس پړولو په خاطر د راپور تر څنګ د ټولنپو سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. ګرانه دوستانو، بخل حسادت کینه هغه څه دي چې د انساني کې خوري. حسود انسان د نورو خوشحالۍ مالدارۍ نشلیدلی او ځان سره تل په جنګ او خفګان کې وي. دا موضوع زیاتره په وروسته پاتې ټولنو کې تر سترګو کېږي، ځکه په پرمختللو ټولنو کې هر څوک په خپل کار مصروفه وي، د نورو په هکله فکر او سوچ نه کوي. بخل حسادت سره له دې چې خپل شخص په رواني او نورو ناروغیو وخته کوي، کورنۍ او ټولنې ته هم زیانونه له ځان سره لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هیله وایي چې دې سره یې د خاوند کورنۍ ډېر حسادت درلوده. نوموړی په دې هکله داسې غږېدلې ده:
هو، بخیلي ډېره زیاته په شخصي ژوند کې، مثلا په هغه کې چې د خاوند خور مې هغې به ما سره ډېره اکثریت وخت بخیلي کوله. مثلا ما به یو لباس واخیستو، یا به مې اولادو ته، یا به د کور دپاره یو سامان او فرش ظرف مې واخیستو، ډېره زیاته بخیلي به یې کوله او اسود به یې خوړو او همیشه به ویلې چې دا ولې داسې ژوند لري. او زه یې نه زه به پوهېدم چې دا بخیلي ای ما بل چې دا خو هم ګناه ده، او هم زه خو د دې پردې نه، مثلا د دې د ورور مېرمنې باید خوشاله شي، هغه شي مګه مګه برعکس هم داسې عادت یو په هر څه کې به سودی او بخیلی کوله. او ځان به خراب ته په دې کې چې ویل به چې دا ولې وظیفه لري، ماش لري، زه نه لرم، خو به داس شو چې مریضه به شواله لباس ته به کتل، یا به هر څه کې به دې بخیلی کوله. زه به برعکس داسې نه هم بخیلی به من هم ګناه ده، او هم صدمه رسي چې هغه بیخي خپل زړه خوري، نو مثلا بیخي داسې کې چې ډېر خراب کار دی او ګناه هم لري.
اکثره وخت هغه کسان بخیلی کوي چې خپله یو څه نشي کولای، نو کله چې بل شخص هغه کار کوي نو بیا بخیلی او حسادت کوي. د لغمان ولایت اوسیدونکی نورولی وایي چې ډېر بخیل کسان یې لیدلي، او اکثره وخت خپل نږدې دوستان له چا سره بخیلی کوي، نه پردي خلک.
ولا بخیلی خود سره چې پورونو کې به اتمان پیدا کیږي چې ولا دا ورور مې ډېره پیدا کړله، یا ما کم پیدا کړله. په انډیوالانو کې همداسې بخیلی شته ده چې ولا دا موټر لري، جداد لري، ښه وظیفه لري، نه لرم، د همغې نه بغوس کینه ورسره پیدا کوي چې والا د سره مه ګرځه، یا وګرځم، یا یو مطلب ورته ولري. هغه بخیلی همدغه شی ده. شخصاً ما سره بخیلی یاره داسې زه خپله دغسې بخیلو خلکو سره نه ګرځم، نه مې خوښېږي بخیلو خلکو سره مې خپله نه لګېږي، خپله بخیل نه یم، د شکر ده. او چاته چې خدای ورکړي خدای ورکړي ده، او چاته نه ورکړي هغه د خدای رضا ده. خدای پاک داسې یو زړه راکړی ده د بخیلي راکبه نه یي. او که بخیلي وکړې مجبور یې چې د هغه نه لاره چپه کړې، نو آینده کې نور مشکلات هم جوړېږي. د بخیل سړي سره په لاره ګرځېدل هم ورسره پکار نه دي. نو
هر هغه موضوع چې یو شخص ته ستونزه وي، نو دا حتمی خبره ده چې ټولنې ته هم مشکلات جوړولی شي، ځکه ټولنه جوړه له اشخاصو ده. د لوګر ولایت اوسیدونکی هارون راته د بخل او حسادت په ستونزو داسې غږېدلی دی:
حسادت او بخیلي پایلې دا دي، ځکه زنام نه پیدا دي چې حسادت او بخیلي دواړه هغه کلمې دي چې دا باعث د پراګندي د فامیل جامعه او د خپل ضربه رسول د شخصیت او انسان کې دوستان د لاسه ورکوي. فامیل کې کوم اعتماد باور لري هغه له ماینې نه ځي، په جامعه کې له ماینې نه ځي، ځکه په نوم د حسود او بخیل ماندا مشوره کېږي، نور خلک ورنه فاصله نیسي، او خپل شخصیت ته هم ضربه رسیږي. او څوک نه غواړي هغه سره دوستي وکړي، هغه سره روابط وساتي، باعث دي ځکه چې خپل شخصیت هم د لاس نه ورکه، او په جامعه کې فامیل کې کوم محبوبیت لري هغه د لاس نه ورکه.
دا چې بخل او حسادت د اسلام له نظره څه حکم لري، دینی عالم مولوی نورالحق یې په اړه داسې څرګندونې کړې دي:
اسلام نظر څخه بخیل دونه مجرم دی لکه خدای نه پر الله باندې انتقاد لري چې دغه ویش تا کړی دی، دا ګواد په دې مال کتن چې پوهېدل د الله باندې پیرزو دي. نو ته به ول بخل باندې کوي، دا خو اتیا د الله دې چور ضرور کړی دی، خو خدای تعالی پر پیرزو ده. تو عز من تشاء او تو ذل من تشاء، الله تعالی چاته عزت ورکړي چې خوښ یې سي، او چاته ذلت ورکړي چې خوښ یې سي. نو دغه عزت چې الله ورکړي کړی، او دې پر دې باندې حسد لري، دې پر دې باندې بخل کوي، دا داسې مفهوم لري لکه د الله تعالی پر تقسیم باندې چې انتقاد لري. نو دا سړی د ایمان د لارې څخه ډیر ضعیف، ډیر مجرم، ډیر بدبخت انسان.
کو
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، دا چې ولې ځینې کسان بخیل او حسود دي، بخل او حسادت کوم مشکلات کورنۍ او ټولنې ته جوړوي، دا او دې ته ورته پوښتنې بیبي مرکه کې د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. زینی خلق ډیره بخیلی کوي د هر چا سره،
دا خو ډیر فساد اجتماعي ریشې لري په ټولنه کې، چې ولې سره بخل کوي، ولې انسان بخل کوي، ولې حسادت کوي. یعنی څه علتونه لاملونه په دې کې شته چې یو انسان د بل انسان په پیشرفت یا په تغییر د ژوند باندې د بخیلی کوي، حسادت په ټولنه کې دا یو واقعیت ده، خصوصا په افغاني ټولنه کې چې دا ریشې ټولې په دې ټولنه کې دي. مثلا موږ ګورو کنه، موږ محروم یو د اقتصادي لحاظه، د فرهنګي لحاظه، د سیاسي لحاظه، ټول محرومیتونه باعث د دې ګرځي یا لامل دا ده چې بالاخره انسان بخل ته مجبور. مثلا سره ویني په نامتوازن اقتصادي وده، مثلا تاسو ویني چې ټولنه پیشرفت نه کوي، ټول کسان بوختیا یا مجبورتیا نه لري، یو سره مثلا مصروف ده، په سلهاو کسه کار کوي، یا په ټولنه کې داسې ناخوال شته. مثلا دا یو عام حسادت کې یو نامتوازنه برخورد ده. نو نور نړۍ کې ګوري مثلا مرحله په مرحله تللي دي، یا مثلا صنایع انکشاف کړی ده، خلک بوشګار مصروف دي، یا مثلا زراعت کی پرمختګ وکړه، وده متوازنه ده. دلته څه نه ده، یعنی مختلف ریشې لري، هم ټولنیز ریشې لري، هم رواني ریشې لري، هم اقتصادي ریشې لري.
مننه که استاد، آیا بخل او حسادت یعنی رواني ناروغي هم ویلی شو کنه؟
ولې نه، په هغه ټولنه کې چې هلته وده متوازنه ده، هلته مثلا یو څه ستونزې نشته، یا کشته ډېرې لږې دي، یا په ټیټه کچه دي، هلته که داسې مسایل یا داسې مشکلات یا د بخل موضوعګانې پیدا شي، واضح نه چې هلته د اقتصادي موضوع نه ده. دا هلته باید حتی کار وکړي او د کار زمینه ورته برابره ده، نظر په موږ استعداد مسلک کې هغه. ولې که دا بخل کې هلته نو باید رواني مشکلات، یعنې په دې معنی چې انسان رواني مشکلات لري، هلته باید روانپوهانو ته لاړ شي، زمینې ورته برابرې شي. یعنې دلته موږ هر اړخ کولی شو چې وڅېړو، ولې پرمختللو هېوادو کې بیا کېدای شي چې رواني برخه یې ډېره.
مثلا څوک چې بخیلي کوي، حسادت کوي، دا کوم مشکلات ځان ته هغه ټولنې ته جوړوي؟
واضح خبره ده، تاسو وویل چې په ټولنه کې مثلا یو سړی مریض وي کنه، نو دا اول ستونزه یا اول مشکل ځان ته موجود ده. یعنې دی چې هر څومره نور ویني او بخل کوي، چا فشار راځي د رواني لحاظه په ده فشار راځي، دی اوقدمن کېږي، د نورو په مقابل کې ډېر احساس کېږي، رواني ډېر خرابېږي، د خلکو ټولنې سره اجتماع د اړیکې د منځ ځي، یا د چټیږي، او ټولنه چې په کور کې ډېر بد بخورد کوي، دی څون نارامه ده، فکر د بل ځای ده. د اولینه ضربه یا اولینه صدمه یې ځان ته رسېږي، اولینه اسیب ځان ته، بعد دیږي ټولنې ته رسېږي. وخت چې دی ځان ته ورسوي، نو واضح خو دی خو په هوا کې ژوند نه کوي، په نورو کورنۍ کې ده، په نورو ټولنه کې. دا چې هر څومره زیاتېږي، ټولنه زیانمنه، یعنی هم اجتماعي زیان لري، هم ټولنیز، او هم کورنۍ دپاره، او هم په مجموع کې د هېواد دپاره.
استاد، اوس یو کس مثلا بخیل دی، حسود دی، کورنۍ څه وکړي چې البته د حل لارې ورته پیدا کړي، او هغه سره څنګه رویه وشي؟
نو دا خو مریض دی، ګوره د مریض سره هغه چلند باید وشي چې د حال سره مناسب، هغه باید تداوي شي. یعنې تداوي دا معنی چې هغه روان تداوي شي، پلار باید ورسره سم سلوک وکړي، مور باید ورسره سم برخورد وکړي، ورونه باید سره ښه اړیکې ټینګې کړي، او په مجموع کې هغه ټولنیز دفترونه یا هغه رواني دفترونه چې په یو ساحه کې دي یا په یو محل کې دي، هغوی باید دغسې کسانو سره، یعنی هغه روانپوهان باید دوی سره مشخصې ورځې ولري، دوی سره باید تمرین وکړي، دوی سره هغه زړه راز ورسره شریکې کړي، دوی ته باید رواني اطمینان ورکړي، د دغه بحران نه دی وباسي، د یو نفر نه بلکې دلته مختلف اړخونه په دې کې زیرک.
که یعنی هغه نیمګړتیاوې چې دی ورسره بخیلي کوي، هغه نیمګړتیاوې لري کنه، که هغه مرفوع شي کېدای شي چې د بخل او حسادت
او یو تعداد داسې ده چې امکان لري هغه رفع شي. مثلا یو تعداد امکان نه لري چې دی به پوه شي که نه. مثلا که ده یو دته یو باسکل ضرورت ده شاید ټوله کور ورته برابر که دی مثلا یو ښه لباس غواړي شاید مور پلار ورته برابر یا مثلا یو ښه موبایل وغواړي شاید ورته برابر شي. اما که دی یو ښه موټر وغواړي لکه چې نور او دی وګوري چې پلانه په موټر کې ده زه چاده یم او هغه داسې ښه کور لري زه په یو کرایي کور کې یم هغه مثلا ستا خارج ته سفر کوي زه تر ښاره نشم تلی داګه چې د پیسو ډاګ دغه ما په جګړه کې ورپې نشته دا که څه سوالونه دې په ذهن کې دا نو بیا یو فرد یو کورنۍ دواړه دا باید هغه کسان سره چې ټول شي په تلاش ته زحمت وباسه دا کسان چې کوم مرحله ته رسیدلې په یو وار نه رسیدلې زمان نیولې وخت نیولې تلاش کړل د زحمت کړل دا مرحله په مرحله ته یو ځای نه شروع کړ چې هغه په ځان مطمئن شي متکی شي بعد دې دې هغه مرحله په مرحله د هغه د اړتیاوې چې دي یا ضرورت چې دي دا ورته په حساب آماده شي یا برابر شي.
ډېره زیاته مننه کوم کور ودان استاد. ګران دوستانو دا هو د دې اونۍ د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.